ستړي مشي دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو د نن د ست خبرونو په دې لړۍ کې د مشال ریډیو د لسو بجو په دې خبرونه کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف قوم ته د تیر شپې د وینا د دې ترڅنګ په کوټه کې د یوې چاودنې د پاکستان ولسمشر بلوچستان ته په درې ودانۍ سفر دی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه هم لرو. پاکستان، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. خو اول خبرونه د منور شان.
د خبرونو سرټکی د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په خصوصي عدالتونو جوړولو سلا شوي. د پاکستان د تجارت وزیر ویلي په راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان سره تجارت دوه چنده شي. او امریکا وایي د اسلامي دولت د وسلوالو هغه داوا چې د اردن جنگي جازې غورځولې دروغ ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز په مشرۍ کې د ځانګړي عدالتونو په جوړولو سلا شوي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د یو تاریخي موقع ګرځولې ویلي دي چې د لړکی به په آئین کې ترمیم کیږي. د ترهګرۍ خلاف لایحه عمل تیارولو لپاره د پارلماني ګوندونو د مشرانو سره د یوې ګډې غونډې نه پس بیگانه نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویل چې د پېښور په سکول د وسلوال برید نه پس پاکستان بدل شوی دی. نوموړي ویل،
ہم اپنے معصوم بچوں کے لہو کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. دہشت گردوں کے اس لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہو.
مونگ د خپلو معصومانو بچو وینا ضایع کے دو تان پریک دو او د دې د یوی یوی قطرې حساب به د ترهګرو نه اخلو. مونږ د بدامنۍ د ختمولو لپاره اولنې ترجیح مذاکراتو ته ورکړه، خو هغه هیڅ ګټه ونه کړه. ترهګر دی واوري چې د پېښور پېښې پاکستان بدل کړو. اوس دلته د ترهګرۍ سخت دریځې، فرقیز تشدد او عدم برداشت لپاره ځای نشته.
نواز شریف خپل وینا کې ویل چې دغه ځانګړي عدالتونه به تر دوو کالو خپل کار کوي. او هغه شل نکات هم نوموړي قام ته په خپل خطاب کې وړاندې کړل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پلان کې په د پارلماني ګوندونو مشران د لسو ګڼټو د مسلسل بحث نه پاس سلا شوي. په دې کې ترهګرو ته د پانسۍ ورکول، د غیر قانونه ګرځول شوي تنظیمونو په بل نامه د فعالیتونو مخنیوي، په نفرت خوروونکي او تشدد پارونکي ویناو بندیز، د وسلوالو سره مالی مرسته کوونکي خلک ترهګر ګرځول، او په میډیا کې د سخت دریځو پیغام خوراولو د بندیز په شمول شل نقطې شامل دي. نواز شریف زیاته کړه چې د پنجاب او کراچۍ په شمول به د هیواد په ټولو برخو کې د ترهګرو خلاف کاروایان کیږي. نن د پاکستان د بانی محمد علي جناح یو سل اته دیرشمه د زیګون ورځ منځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت سره پاکستان کې سرکاري چټي ده. او کراچۍ کې بعد محمد علي جناح په مزار د ګارد د بدلون دستور هم کیږي. د دې ترڅنګ بعد هیواد په بیلابیلو خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري کچه د درناوي دستوري کیږي. هلته د بلوچستان مرکز کوټې په پرنس روډ تیر شپه په یو چاودنه کې د شلو نه زیات کسان جوبل شوي. په جوبلو کې د دریو حالت د اندېښنې وړ خودل کیږي. د دې صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی په دغه موقع خبریالانو ته وویل،
بوم جو ہے وہ رکھا گیا تھا جس
پر یہ بائسیکل کی بم شوبل سوی وہ چتر چودل ورست یا چلر وشت کسان ٹپیاں کڑی دی او تر اوس پوری پکی چوک وجل سی بین دی پد غٹپیاں کی ددر یو حالت خراب دی چ اوس یہ پروختن کی عملیات تر سر کی جی.
د دې چودنی زمواری تر اوسه کومیدلې قبول کړی نه ده. د پاکستان د سوداګری وزیر وای په راتلونکو دوه کلونو کې به له افغانستان سره تجارت دوه چنده شي. انجینیر دستگیر خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل، پاکستان افغانستان ته د برآمداتو په زیاتولو غور کوي چې له مخه به یې په راتلونکو دوه کالو کې تجارتي ورکړه راکړه دوه برابر شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 ارب ډالر تجارت کیږي او په راتلونکو څو کلونو کې به 15 ارب ډالر ته ورسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جارجیا پارلیمان پرون د حکومت هغه سند تایید کړ چې لمخیه د دې هیواد پوځیان په افغانستان کې د نیټو د نوي ماموریت په چوکاټ کې خدمت کولی شي. ل دې فیصله سره سم به د جارجیا 1900 پوځیان د نیټو په نوي ماموریت کې ګډون وکړي. د دې هیواد حکومت په دې اړه د روان دسمبر په 15مه فیصله کړې و. امریکا وايي په شام کې غورځېدلې د اردن جنگي جاز د اسلامي دولت وسلوالو نه دی وشتلې. دغه اف 16 جنگی جاز پرون د شام په شمال ختیځ سیمه کې راقه خار سره نږدې لادرکه شوی وو. یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مضبوط ګړ ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې په پلوي یو پاڼه وسلوالو یو شمېر تصویرونه خپاره کړي چې پکې دغه پوځي کارت خوتل شوی او پیژندګلو یې د شپږویشت کلن صفی یوسف الکاسبه په نوم شوی ده او یاد ډلې دا کړی چې دغه جاز یې په میزایل ویشتلی او غورځولی دی. خو امریکایی پوزوای واضح ثبوتونه خای چې دغه داوا دروغ ده. البته دای نه دی ویلی چې د دې جاز د غورځېدو تر شا څه ممکنه وجوهات وو. د عیسائی مذهب مشر پوپ فرانسیس وروسته له هغې د کرسمس ماښامون منځه چې د عراق د کردستان مرکزی ښار اربل سره نږدې په یو کیمپ کې یې عراقي کډوالو ته ټلیفوني وینا وکړه. نوموړی چې د یو اشاریه یو عرب کیتولیک مسلک عیسایانو مشري کوي پرون یې دغه وینا د انکوه کیمپ کډوالو ته وکړه. دا کډوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ویرې په خپلو سیمو پرېښودلو مجبوره شوي دي. اتاویا کلن پوپ خپل وینا کې د کډوالو ته ویل چې د خپلې بقا خیال دی وساتي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ډول عیسی علیه السلام هم په خپله سیمه پرېښودلو مجبوره کړی شوی و. په بغداد کې یو عیسایي مشر د فرانس خبري ایجنسۍ اف پی ته ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د بریدونو له وجې خواوشا یو نیم لاک عیسایان بې کوره شوي دي. او بل خبر دا چې د یوکرین د حکومت او روس په لوبه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د مستحکم ډزبندې یقیني کولو په غرض روانې خبرې اترې تر 15 غنټو وروسته بیل سره نتیجې سرته رسیدلې دي. په مینسک ښار کې ترسره شوې د سولې دغه مذاکراتو کې د یوکرین، روس باغیانو او د یورپ د سولې او همکارۍ د تنظیم استازو ګډون کړی وو. د خبرونو پای
اردن کوم شال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمونږه همکار منور شاه وړاندې کول. دروانې خبرونې ځینې مهم راپورونه داري. نواز شریف وایي چاته به هم اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
پاکستان اپنی ٹیریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا. چاہتے ہیں کہ اس سکرج ہے ٹیررزم کی اس کو ختم کیا جائے.
د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د یو وجلې شوی ماشوم شیرشاه پلار طفیل خان وای
په دغه وینې باندې په دلته پیښور کې زمونږ په خیتا کې په اطرافو کې امن راتل شي نو مونږ ته د خپل بچو دغه قرباني او د دې وینې قبولې دي.
کارپوهان وای د ترهګرۍ مخنیوي یوازې د مرګ په سزا د بندیز لري کولو باندې نشي کېدای.
صرف دې سره نه کېږي چې اوسو کسان پھانسی کې نو دا مسله به حل شي. دا صرف یو فیکٹر دی کې نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه به کول غواړي.
او د تاریخ پاڼه ونی د خبرونه کې به د خالد خان سره نن هند ته ځو.
سکالران دام وی چې د دې هند زول نوم اوډیشا هی.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په دغه هیواد کې د پارلماني ګوندونو د کمو سیاسي ګوندونو نمائندګي چې په پارلمان کې شته د هغوی د مشرانو یو غونډه چې زمونږ همکار رابعه اکرم خان وایي چې تر یو لسو غنټو پورې جاري وو. په دې کې د پاکستان د پوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم برخه اخیستې او هغوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو د پالیسۍ جوړولو باندې هوی سلا شوي دي. او د هغې نه پس نواز شریف قوم ته وینا کړې ده. په دغه وینا کې قوم ته د دغې غونډې حال ویلی دی. رابعه اکرم خان په نور تفصیل لري.
تیره شپه عمل کې ترهګرۍ مخنیوي لپاره د پارلماني ګوندونو د غونډې نه پس وزیر اعظم نواز شریف قوم ته خپل خطاب کې وویل چې فوجي افسرانو په مشرۍ کې د خصوصي عدالتونو د جوړولو فیصله شوې ده او دې لپاره به په آئین کې ترمیم هم کیږي. خپل خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د وزیر اعظم په حیث ترهګرۍ خلاف د جنگ مشرۍ داغه فرض دی. وزیر اعظم قوم ته خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د ملک په مستقبل حمله کړې ده او وسلوالو لپاره د وینې د یو یو څاڅکي جواب ورکول وي او ډېر ضربه ورکول وي. هغوی وویل چې پیښور سانحې نه پس پاکستان بدل شوی دی. پسه کې چې ترهګري، شدت پسندي، فرقه ییزه پیښو او عدم برداشت له هیڅ گنجایش نشته. موږ به نه صرف ترهګري بلکې د دې د سوچ خاتمه به هم کوو. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې سیاسي پارلماني ګوندونو ترهګري خاتمې لپاره متفقه اکشن پلان جوړ کړی دی. د ستر لاندې به فوجي افسرانو په مشرۍ کې خصوصي عدالتونه جوړیږي.
حکومت ثانیہ پشاور کے فوراً بعد دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں
حکومت دو پیخور پیخی فوراً عروس تو ترہگرئی پہ پیخو کی ورتا د مرک سزا ور کلیشوی مجرمانو پہ سزاگانو عمل درآمد فیصلہ وکڑا چپری عمل شروع شوے دے پتیرو وختونو کے د ترہگرئی پہ سنگینو وارداتونو کے ککڑ مجرمان با پہ قانونی نظام کے د بازو کمزوریانو لوجی د سزا نہ بچ کے دل نو اس بعد دو فوزی افسرانو پہ مشرئی کی اسپیشل ٹرائل کورٹ جوڑی گی او دی خصوصی عدالتونو مودہ بعد دو کالوی پٹول ملک کے با هیچ چاته وسلوال تنظیمونو جوړولو اجازه ورنکړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي اداره نیکټا به مضبوطه او فعاله جوړو.
وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو ته به د بل نوم نه د کار کولو اجازت نه وي. د مدرسو رجسټریشن به کیږي او ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره به یو خاص فورس جوړیږي او پرنټ او الیکترونیک میډیا باندې د وسلوالو په خبرو به مکمله پابندي وي. وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې انټرنیټ او سوشل میډیا باندې د ترهګرۍ خاتمې لپاره اقدامات روان دي او د وسلوالو مواصلاتي نیټورک به هم مکمل خاتمه کیږي. وزیر اعظم په وینا پنجاب په شمول د مرک هر حصے کې به انتها پسندۍ لپاره هیڅ گنجائش نه وي. وزیر اعظم خپل خطاب کې وویل چې کراچۍ کې روان آپریشن به خپل انجام ته رسول کیږي او فرقه ییزه مسلې خبرونکو عناصرو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. وزیر اعظم په وینا افغان مهاجرینو د اندراج ابتدایي مرحلې سره د هغې په اړه یو جامع پالیسي به هم جوړیږي. وزیر اعظم دا هم وویل چې فاټا کې ترقیاتی او اصلاحاتي عمل کې به تیزوالی راوستل کیږي. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه
میرا عزم ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے
زما عزم دے چمنگ بعد پاکستان زمکا طرح گرئی لپارا د استعمال اولو اجازت ور نکڑو او ز توقع لرم چ نور ملکونو به هم خپل زمکا زمنگ پزت استعمال دو ته پری نگدی امن زمنگ مشترکہ اساسه ده او منگ ټول با په یو ځای د حفاظت کوو.
وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم وویل چې وسلوالو د وړو ماشومانو د وژنې په صورت کې کم درد کوم ته ورکړی دی نو دا غي به سخت جواب ورکړی کیږي.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا وگی دغه غونډه نه مخ کې چې کله دا غونډه شروع کیده او دغه تکید پارلماني چې کوم سیاسي ګوندونه دي د کوم سیاسي ګوندونه چې په پارلمان کې نمائندګي ده دا غي دا ټول مشران چې راغ نو نواز شریف دغه غونډه ته وینا وکړه. دغه وینا پر مهال یې په خاصه توګه د افغانستان د کورکو چې چرې به هم دوی د پاکستان خوره هیڅ چاته اجازه ورنکي یوې وسلوالې ډلې ته اجازه ورنکي چې هغه د دې خوره استعمال کړي د پاکستان خوره استعمال کړي او افغانستان کې ګډوډي راولي. په دې اړه باندې د پیښور نه زبی شفق دا رپورټ را لګل.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د افغانستان پر ضد وکاروي او که چیرې چا د پاکستان خوره د افغانستان پر ضد وکاروله نو پاکستان به سخت چلند ورسره وکړي. نواز شریف همداراز په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو پیښو په اړه وویل اوس وخت را رسېدلی چې موږ د کوم بل خونړي برید تر رامنځته کېدو مخکې سختې او ترخې پریکړې وکړو. که چیرې موږ داسې ونه کړل نو راتلونکي نسلونه به مو نه بخي. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو ټولګوندیز کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړې. په پېښور کې د رواني میاشت په شپاړسمه نېټه پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې نږدې 150 تنه پکې وژل شول دا په پاکستان کې د دې هېواد د سیاسي ګوندونو دویم ټولګوندیز کانفرنس دی چې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو او همداراز د پوسټ جګپورو چارواکو پکې هم برخه اخیستې وه او د تروریزم ضد جګړې او د تروریزم د مخنیوي لپاره پکې د یوې ټول منلې کړنلارې جوړولو لپاره سلا مشورې کولې. نواز شریف دغه کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال وویل د افغانستان د پخواني حکومت په پرتله نوی حکومت په سیمه کې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره ښه نیت لري او زیاته یې کړه.
پاکستان اپنی ٹیریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا. ہماری
پاکستان بنور حس کلا پخپلا خور کے طرح گرو نظمی کو پاکستان خور دا افغانستان پر ضد کار واخستل شی ممبئی پر ضد کلک اقدام اکڑو په ان حال کې کپا افغانستان کې داسې وشي دوی به په ورته ډول چلند وکړي. کابل ته د لوی درستیز جنرال اهیل شریف تر سفر وروسته افغانستان په خپله خاوره کې د سخت دریځ پر ضد عملیات پیل کړي چې دا یو ښه ګام دی او دوی له زړه غواړي چې تروریزم له منځه لاړ شي. پاکستان یو چارواکو ویلی چې د پیښور د دسمبر د 14 منټې برید د دوی لپاره د سپتمبر د 11 برید او لکه څنګه چې د سپتمبر د 11 منټې برید امریکا بدل کړه د دسمبر د 14 منټې برید پاکستان بدل کړی دی. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو په وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د دریځ بدلون ستایي، خو د دې تر څنګ وایي په پاکستان کې اوس هم ځینې کړۍ شته چې نه غواړي په افغانستان کې امن راشي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نواز شریف وروستۍ څرګندونې وستایلې او زیاته یې کړه.
نواز شریف صاحب ډېر ښه نیت دی، غواړي د دواړو هېوادونو ترمنځ ډېر ښه اړیکې جوړې شي. که د بدمرغه دلته کې داسې ځینې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې هغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ښه تعلقات جوړ شي، په دغه کې ځینې مذهبي ګوندونه دي، ځینې پخواني چې کوم د فوجیان دي، د هغې سره هم د هغه هم دي، هغه نه غواړي چې دلته کې د تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، په افغانستان کې د ترقي وشي. زه دا وایم چې دا ډېر ښه پرمختګ دی، خو پکار دا دی چې دوی د ښه نیت نه چې څومره یو بل سره وعدې کړي دي نو د تعویل عمل درآمد وشي، چې نه په افغانستان کې مداخلت کیږي، نه په پاکستان کې د افغانستان له طرفه مداخلت کیږي، چې دا څومره ترهګر دي په دې کې ګډ او ګډ تدوین نه لري پکار، د دې خلاف عملیات پکار دي. چې کوم سړی وایلنس کوي، چې کوم سړی دلته کې ترهګري کوي، د هغه خلاف اکشن پکار دی.
بلخوا د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف چې د دې هیواد د سیاسي ګوندونو په ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه اخیستې وه، د تروریزم او تروریستانو د ځپلو په اړه وویل، پاکستان له یو مشکل وضعیت سره مخ دی او موږ باید په دې وخت کې غیر عادي او پیاوړي پریکړې وکړو سو په پاکستان کې تروریزم له منځه یوسو. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دغه ټول ګوندیز کانفرنس د پنجشنبې په شپه ناوخته تر هغې وروسته پای ته رسېدلی چې ګډونوالو د تروریزم د مخنیوي لپاره حکومت ته ځینې سپارښتنې کړي او د یوې ملي کړنلارې پر جوړولو یې هوکړه کړې.
د تاریخ پانا
ګلدارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل انسان دی دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو، دا غي په سر باندې د کوم نه دا کلا جوړ کړم. غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پا پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاو کم یو لس بجے.
اوس د خبرونې په دې برخه کې ورجو کوټې ته. تیر ماښام د کوټې په پرنس سړک باندې یو چاودنه شوې، د چارواکو په وینا په دغه چاودنه کې سلیریش کسان ژوبل شوي دي. نور حال خدای نور ناصرک.
د کوټې په پرنس سړک له مسجد روډ سره چیرمه د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه یو زورور چاودنه سوی چې ږغ یې په ټول ښار کې واورېدل سو. دغه ښار پولیس وایي چاودونکو توکي په یو بایسکل کې ځای پر ځای سوی چې تر چاودنې وروسته یې ټول ولسی وګړي ژوبل کړي دي. د پرنس سړک دغه چاودنې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي چې د چاودنې له ځای سره چیرمه یا په هوټلونو او دوکانونو کې مزدوري کوله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچای وایي په چاودنه کې ټول څلری وشت کسان ټپیان سوي چې په کې د دریو حالت د اندېښنې وړ دی.
سایکل په بوم جو ہے وہ رکھا گیا تھا جس
پر یہ بائسیکل کی بم شوبل سوی وہ چتر چودل ورست یا چلر وشت کسان ٹپیان کڑی دی او تر اوس پوری پکی چوک وجل سی بین دی پا دغو ٹپیانو کی ددر یو حالت خراب دی چی اوس یہ پا رختن کی عملیات تر سرکی جی
کی سرجریز چل رہی ہیں.
د کوټه تر دغه چاودنې سمدستي ورسته له سرفراز بوکټي سره سره د صحت وزیر رحمت بلوچ، د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند دوه وزیران ډاکټر حمید اڅکزای او عبدالرحیم زیارتوال او د صوبې د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی ټولو د سنډیمن روغتون دوره وکړه او په چاودنه کې له ټپي سویو سره ولیدل. د پرنس سړک تر دغه چاودنې وروسته په دریو دوکانو کې اور لګیدل چې شاوخوا نیم ساعت یې لمبې د ښار له بیل بیل سیمو څخه تر سترګو کېدې. په چاودنه کې ټول ټپیان په سمدستي توګه د کوټې سنډیمن روغتون ته راوړل چې هلته ځینو ټپیانو د سترګو لیدلې حال له مشال راډیو سره داسې شریک کړ.
ما د هوټل کار کوي چې مچ مو ول بیا موږ خپل کار باندې اختولو چې یو دم درس موږ په سیم نو خبر چې الان کې بیا ګراکان دا ګر سر زخمیان موږ په خپل حالات سره اختولو یا ما په هوټل کې نه زما هوټل ته مخ مخ وسول
سمي الله مې ناس اشتان مکشني کولې سر او امام کې دنه نه ناس سیم نو ول دی وس ګرد شي شی ونړیدل سر خلاص نور شي درخه راکړ چی شو چی
زده نن ول مشر مش پاغه سات وکتل تریکو بیا په کیبین کې ور بل سو دی باده موټر سایکل و دغه وخت ځازم بل زینه مال میډیا کیبین او موټر سایکل دات وځي
د پرنس سړک دغه چاودنې مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه دی خو په تیر وخت کې د ورته بمی چاودنو مسؤلیت بلوڅو بلتن غشتونکو وسلوالې ډلو قبول کړې دی
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ مو په کوټه کې پاتې کیږو او د خوندای نور ناصر سره مې نن سهار خبرې وکړې هغه ویل چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دروردنۍ سفر د مهال په کوټه کې دی او په کوټه کې به ولسمشر ممنون حسین څه مصروفیات ولري خدای نور ناصر یې راته داسې بیانې
د پاکستان ولسمشر دا د راشي د دروردنۍ د راهي د بلوچستان ته دوادری جلا جلا کارونه تا وی کی لکن نن داسې داسې په زیارت کې چې د پاکستان د باندې محمد علي جناح کوم استوګنځای په 2014 کال کې ورسوالو په توغندي وګونه باندې الوزول یو ویجال کړی وو دا هغه بیا لګونه مکمل شوی دا نن به د افتتاح کوي یو خدای دې له فارغه له تر هغه ورسته پرون چې دلته وو په نومونو حسین په کوټه کې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي او صوبایي وزیرانو ټول ورسره ورغلل چې څنګه موږ د بلوچستان په کوټه کې نشته او هغه له هیواد څخه بهر دی خو دا نور ټول چې کوم نور پوری چارواکي هغه ورسره ورغلل پرون د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي د موجي استقبال د کوټه په نړیواله وایي د ګر کاوه ورسره نور صوبایي وزیرانو وو چې تر هغه وروسته بیا په گورنر هاوس کې د دې دوه ډاکټرمان د ملاقات وسو نن به د دې کې په تیور باندې زیارت تر هغه وروسته چې بیا د ماښام راځي نو ماښام داسې ویل کېږي چې په کوټه کې د آی ایس پی آر لخوا د یوې مشاعرې تابعه شوی ده چې دا مشاعره به د پېښور د دې پېښې لپاره وي د دې پېښې کې چې کوم قربانیان دي هغوی لپاره به دا مشاعره کېږي او صدر ممنون حسین به په همدې مشاعره کې ګډون کوي د کوټې بیل بیل ژبو شاعرانو لیکوالانو ته په دې کې بلنه ورکړي چې هغوی په دې کې ګډون کوي او له دې سره بیا په 26 تاریخ باندې د بولان میډیکل کالج چې کوم د صوبه یوازینی میډیکل کالج دی د هغه اتم کانوکیشن کیږي چې دا څو کال نه وسو دي نه امنیت د مستند العمل نو اوس په 26 دسمبر باندې چې دا د کانوکیشن کیږي په هغه کې به هم ولسمشر ممنون حسین شرکت کوي
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر په تدا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړ کړو
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې 13 نوې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې یو سل 15 ماشومان وسلواله طالبانو وجل په دغه ماشومانو کې یو 15 کنل شیرشاو د شیرشاه پلار توفیل خان د مشال ریډیو همکار خالد خان سره خبرې کړې دي او په خپلو خبرو کې توفیل خان وای کزما د زوی زما د بچی قربانی سره امن راتلی شي نو هغه ته د قربانی قبول ده
مون خدا پورا یو افتینه چې په کم دوک او درد او په غبن روان یو نو هغه حال خدا ویلو نه دی د دې پیښې په نتیجه کې چې کم ما یو بچی شهید شو او بل خدای پاک ما ته توفتن لکه هغه صحیح سلامت د غزینه بچ راوېستو چیرې سچ اوښول اخو اوښول خو پس ته دینه پس کنه ک په مونږ د بچو په امدغه قربانی بنی په دغه وینه بنی په دلته په خبر کې زمونږ په خېتا کې په اطرافو کې امن راتل شي نو مونږ ته د خپل بچو دغه قربانی او د دې ویني قبول دي
تاسو دا کوم بچی چې شهید شو دا غنوم سو عمر سومره او دې دغه ورځ په سکول ته چتلو نو څه مطلب تاسو څه یادونه شته
15 کالن یا 14 کالن او سهار چې کله تلو نو دې د نورو ورځو په نسبت باندې ډیر خشاش پشاش او خوشاله و دې اصل کې بیمارو او دې سه یو 15 پینه ولړ خود د اډمیشن فیس جمع کول وو، نو هغې کې دی چې کله د ګل په ورځ لاړو نو په دغه ورځ باندې د په فیس کې 1500 کمی وو، نو دی په دغه ورځ باندې دا 1500 روپو فیس زیاتی چې کم کمی شوی وو د دې دپاره لاړو.
تاسو بل زوی دغه پیښه کې بچ شوی دی، خدای پاک ورته جون ورکړې دی، د هغه څه وایي د ده پاک لک؟
نو دی خپله دا وایي چې را دی د خپلو ملګرو سره ډېر خوشحاله او د یو ځای نه پاسېدو او بل ځای ته بتلو راتلو، او ما چې کم بچی کم بچ شوی دی نو دی چې کم زیات تر کم زیات ماشومان شهیدان شوي دي نو دا د اتم بل دی شاته کلاس وو، نو ده چونکې وی چېرې ما بیډمنټن چې کم دی لسم جمعات نهم جمعات کم الګ نه ګټلو، نو دی هغه په خواص باندې زه د شانه مخکې ته رالم، هغه ځان سره کېناستولم، نو هغې په وجه باندې دی لګونه کې مینځ کې پاتې شوی وو.
چې تاسو ته خبر رالو چې دغه په سکول باندې حمله شوې ده، وسلوال ورغلي دي، تاسو کوم ځای وی؟
په دغې حادثې په وخت باندې زه ذاتي ما د دفتر چوکي وو او په کور کې موجودم او ټلویزیون ته ناستم، او چې کله رالل چېرې په وارسک روډ باندې د آرمی سکول باندې حمله وشوه، نو ما پورا یقین او ما پورا هغه چې عمده دی چې کم ځای کې زما بچی سبق وایي، نو به زه خپله لکه لاړو مسجد هلته ورسېدم او د هغوی د نورو لکه ما غونې کې غم ځپلو والدینو په شانتې زه هم ولاړم، او درې څلور ګنټو خو چې کله خبره ډېره اوږده شوه نو او کیجول ټیم زما په مخ کې ډېره زیاته هسپتالونو ته روانه وه، نو ما چې کوم څه خپلوان وو نو هغوی چونکې زه مخکې تلی نه شوم، هغه ته لاړو لیډی ریډنګ هاسپیټل ته لاړل، او څه کسان زما خپلوان سی ایم ایچ ته لاړل، چې بیا مطلب یو ماشوم چې دی هغه څه درې نیمې بجې ما ته په یو ټلیفون باندې د هغه ډیفینس کالونی نه چرته یو ټلیفون وکړو چې زه محفوظ یم خو ورور مې مسنګ دی، او ما دې بچی د مرګ چې کوم د ما ګاونډي ډاکټر ایاز او چې هغه د سی ایم ایچ نه کلیکټ کو،
د دې د مور کم کیفیت او هغه وخت لکه مطلب هغه غم خو تاسو باندې ډېر لوی خو چې هغه ته خبر شو نو دغه د کور حالت او د دې د مور سره
عمر به مانه بار بار په ټلیفون ته پوس کولو چې سب پوزیشن دې سهاله تي ساغدي، او ما ته خو خیر لکه معلوم شو نو ما مور سره رابطه کول نه کول غوښتل، او ما خپل هم لکه ما کې دا جرأت دومره نه و، ما کې دومره حوصله نه و چې ما مور ته ویلی، او ما هم دغه بچی چې کم دا ما سرالو نو دې لاړو ما مور و ما وتی ما مور ته خپل و چې د ما دې ورور شهادت ته تا مبارک شي هغه شهید شو.
دا کم ماشوم چې تاسو شهید شو په دې کې یو نیم سل ماشومان نور هم شهیدان شوي دي، په دې کې د غمزه پولیس پلار په هیڅ د حکومت نه سغخت نه کوي، د چا پس وجه چې مړ شو شهید شو چې سوچ چې نور د کام بچی بچی
هر کس چې کم دی چې کم خصوصا د حکومت واګدار دی چې هغه په کم حیثیت باندې دی، هغه سپایي دی او هغه جرنل دی، هغه په کم حیثیت باندې نوکر دی، چې هغوی دی خپل فرایض وپیژني او د دې خاورې سره د مینې وکړي، او که دا خپل خپل حیثیت یا خپل هغه چې کوم مقام دی یا دغه دې کم هغه دی هغه ونه پیژني، نو ما یقین راځي دا خو یو نیم سل دی، نو داسې به یو نیم زر نور بچي هم مخکېږي.
دا مشال ریډیو دا اویدونکو په داسې حال کې چې پاکستان د مرګ په سزا لګېدلې ځنډ د لرې کولو سره د یو شمېر هغو قیدیانو په دار جوړولو فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ د پیښو سره تړاو لري. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي اندېښمن دي چې د دوی په خبره ترهګرو ته پانسي ورکول د ترهګرۍ د مخنیوي حل نه دی. دا چې آیا دغه فیصله به پاکستان کې د ترهګرۍ په ختمولو کې څه کردار ولوبوي او که نه، په دې اړه له ملیحا امیرزاده رپورټ اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو کارکونکو او اروپایي ټولنه په پاکستان کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز لرې کول د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې مؤثره لار نه بولي او په هغه هیواد کې د تشدد د لا زیاتېدو امکان څرګندوي. پاکستان په 2012 کال کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز په دې وروستیو ورځو کې د پېښور پر سکول د حمله وروسته لرې کړ چې د دسمبر په 14 نیټه وسلوالو طالبانو د 120 زده کوونکو په ګډون 150 کسان ووژل. په پاکستان کې د مرګ په سزا لګیدلې بندیز د لرې کولو فیصلې یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. دا چې ترهګرو ته د پانسي ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وشي که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه دلت مسعود وایي
هو تر څه حده خو دا نه ده چې یوازې د داسې قدم اخیستو ضرورت و، په دې کې هم دوی ته په ډېر احتیاط سره کیسونه منتخب کول پکار دي. دا وخت په ملک کې داسې جذبات دي چې کېدای شي د دې ګام ضرورت و، او دا چې په پاکستان کې یو ډېر عجیبه حالت دی، نو هغې ته په کتو سره زما په فکر د مرګ پر سزا د لګېدلې ځنډ د لرې کولو ضرورت و. خو د دې دا مطلب نه دی چې هر هغه قیدي ته دې پانسي ورکړل شي چې د مرګ له سزا سره مخامخ دی.
د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر سات په حکومتي پالیسیانو کې بدلون او اصلاحات هغه ضروري ګامونه ګڼي چې ورسره د ترهګری په مخنیوي کې مرسته کیدی شي.
پاکستان مخبره پالیسی بدلی د زخر ګډ په تیرې نو الله به ما مسئله حل کړي. صرف دې سره نه کیږي چې اوسو کسان پانسي کې نو دا مسئله به حل شي. دا صرف یو فیکٹر دی چې نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه به کول غواړي. اول خبره ریاست خپل ریټ قائمي بل چې موږ کوم پالیسی اختیار کړی دی په پخې ته کې هغه کې بڑا بدل راځي ملک به ریفارمز راځي دهشتګردۍ وجه ما دومره غواړي چې دا وړي شروع شي. دا ماحول موږ پیدا کړی دی دلته سکولونه دي دلته مدرسې دي هغه باندې هیڅ کنټرول نشته چې هغه څه وایي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ویلي په راتلونکو دوه اونو کې به د 1500 خواو شاهغو قیدیانو ته په پانسي ورکولو لاس پورې کړي چې د ترهګرۍ سره په تړاو لرونکو جرمونو کې سزا شوې دي. په تېرو څو ورځو کې تر اوسه شپږو ترهګرو ته د پانسي سزا ورکړل شوه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د لسنیمو بجو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز په مشرۍ کې د ځانګړي عدالتونو په جوړولو سلا شوې دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف دایو تاریخي موقعه ګرځولې ویلې دي چې د لړکې به پاین کې ترمیم کیږي. د ترهګرۍ خلاف لایحه عمل تیارولو لپاره د پارلماني ګوندونو د مشرانو سره د یوې غونډې نه پس بیگان نواز شریف خان ته خپل وینا کې ویل چې د پیښور په سکول د وسلوال برید نه پس پاکستان بدل شوی دی. نن د پاکستان د بانی محمد علی جناح یو سل ات دیرشمه د زیګون ورځ منځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت سره پاکستان کې سرکاري چټي دا او کراچۍ کې د جناح په مزار د ګارد د بدلون دستور وشو. د دې ترڅنګ به په مختلفو خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري کچا د درناوي غونډه هم کیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر انجنیر دستگیر خان وای په راتلونکو دوه کلونو کې به له افغانستان سره تجارت دوه چند شي. هلته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر میاشت ویلی وو چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2.5 ډالر تجارت کیږي او په راتلونکو سو کلونو کې به 15 ډالر ته ورسي. د امریکا پوز د اسلامي دولت د وسلوالو هغه ادعا رد کړی دا چې وایي د اردن د پوز جنگي اجازه غورځولې ده. البته د اردن پوز تصدیق کړی چې د شام په شمالي برخه کې د دوی د پریوتی جنگي جاز پایلټ اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیولې ده. د عیسائی مذهب مشر پوپ فرانسیس ورسته له هغه د کریسمس ماخام منځه چې د عراق د کوردستان مرکزی ښار اربل سره نږدې په یو کیمپ کې د عراق عیسائی کډوالو ته ټلیفوني وینا وکړه. او د یوکرين د حکومت او روس په لوا بیلتون غوښتونکو ترمنځ د مستحکمې ډزبندۍ یقیني کولو په غرض روانې خبرې اترې تر 15 غنټو بحث ورسته بغیر له نتیجې سرته ورسېدې.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته بیانولو. او اوس د پاکستان خبریدونکو زینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړې را دي چې دا وره.
آج ورځپاڼې خپل اداریا 13 ورځ د نواز شریف په مشرۍ کې شوې په ټول ګوندیز کانفرنس لیکلې ده. اداریا لیکي چې ملک کې په مهمې معاملې د قامي مشورولې یو ځای کې ناستل ښه خبره ده، خو که په داسې ناستو کې چې کومې مهمې فیصلې وکړي شي نو په کار ده چې دا په صحیح توګه عملی هم کړي شي. اداریا لیکي چې 1901 اتیایم ورستو د خیبر پښتونخوا حالات وخت په وخت بدلیږي، نو دې صوبی اولس لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی. نه صرف تر هغري په ضد جنگ کې د خیبر پښتونخوا اولس د ټولو زیات متاثر شوې دي، بلکې دې صوبه کې صنعتونو او کاروباري هلو ځلو ته هم ډېر زیان رسېدلی دی. مشرق ورځپاڼه هم په ټول ګوندیز کانفرنس خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ په شان د مشکل صورتحال مقابلې لپاره تیاری کول په خپل ځای، خو ترهګرۍ په مکمله توګه مخنیوي هغه وخت ممکن دی چې کله په پاکستان کې په هر کچ او ورسره ګاونډي ملک افغانستان کې موجود ټول قوتونه متحد شي او ترهګرو په ضد سخته کاروایی وکړي، نو داسې به ممکنه شي چې د سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ګیس کمی او مسلسل لوډ شیډنګ نه تنگ خلکو لپاره دا یو بل د فکر وړ خبر دی چې د ایل پی جی په نرخونو کې 40 نه تر 50 روپۍ فی کیلو اضافه وکړې شو. ادارې لیکي چې د اوګرا قوانینو او ایل پی جی پالیسۍ تر لاندې په اصولي توګه د نرخونه د 95 روپو نه زیاتېدل نه دی پکار، خو بدقسمتۍ نه په یو اونۍ کې په نرخونو کې 95 روپو پورې اضافه وکړې شو. ادارې لیکي چې نرخونه کنټرولول د اوګرا ذمہواری ده، خو یادې ادارې د لاپرواهۍ له وجې اورس ورس په نرخونو کې اضافه روانه ده چې له وجې اولس پریشان دي او په ګران نرخونو لرګي، خاورو، تیل او کوئله اخستو مجبوره شوې دي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت دې په فوري توګه د دې صورتحال نوټس واخلي او ګرا ته دې هم خپلې ذمہواریاں وریاد کړي. د ګیس کمی پوره کولو نه علاوه د ایل پی جی نرخونه دې سختۍ سره کنټرول کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز درس پاړه وایي که هم د پاکستان مشرتابه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو هوډ خوښدلې، خو ښکاري داسې چې د سختې دې پاړه لا هم خپل دوه مخې تګلاره برقرار ساتلې ده. له پاکستان خبریدونکو ورسپانې ډیلی ټایمز هم ورته موضوع څېړلې، وایي پاکستان باید په رښتینی ډول له ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی پر ضد ګامونه واخلي. د دواړو لیکونو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي که څه هم په پېښور کې پر سکول د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د ښه او بد له توپیره پرته د ټولو وسلوالو پر ضد د مبارزې هوډ وښود، خو ښکاري داسې چې اوس یې هم خپلې هغې دوه مخې تګلارې ته دوام ورکړی چې هغه هیواد ګواښي. د مثال په توګه د پېښور تر برید دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د زکی الرحمن لکھوی په نوم د یوه وسلوال قومندان په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د وسلوال برید د پلان جوړولو تور دی. لکھوی د لشکر طیبه وسلوال ډلې غړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا لشکر طیبه ډله د خو طالبانو په زمرې کې راځي، ځکه چې دا ډله پر هند بریدونه کوي او د پاکستان پوځ ورسره اړیکې لري. ورځپاڼې لیکي د عدالت د پریکړې معنی دا نه ده چې لکھوی به ژر له زندانه خوشې کړل شي، ځکه چې حکومت دا واک لري چې د قانون تر مخه هغه اوس هم په بند کې وساتي. خو دا پریکړه د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان په څه ډول د ممبئی برید د ښکار شویو کورنیو او هند ته په انصاف ورکولو کې پاتې راغی. شنونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي زکی الرحمن لکھوی ته په زندان کې هم آزادي ورکړل شوې وه چې د وسلوالو عملیاتو د کولو لپاره د خپلې ډلې کسانو لارښوونه وکړي. د ممبئی تر برید وروسته پاکستاني چارواکو له لشکر طیبه سره سختي پیل کړه، خو تر هغې وروسته یې دا ډله پرېښوده چې یو ځل بیا ځان جوړ کړي. پر دې سربیره چې امریکا د دې ډلې د مشر حافظ سعید پر سر د $10 میلیونه انعام ایښی، هغه په لاهور کې اوسي. ورځپاڼې زیاتوي ډیری هندیانو د پېښور پر سکول برید وغنده او د ښکار شویو له کورنیو سره یې خواخوږي وښوده، خو د لکھوی په ضمانت د خوشي کولو امر هندي چارواکي حیران کړل او وزیر اعظم نریندر مودي اسلام آباد ته احتجاج وکړ. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم دې ته ورته موضوع څېړلې ده. دا ورځپاڼه وایي شاوخوا لس ورځې مخکې افغان ملي اردو په کونړ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا عملیات په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته لا توند شول. تر هغه برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته ولاړ او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د نیولو لپاره دې ورسره همکاري وکړي. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې په کونړ ولایت کې پټ دی. ورځپاڼه وایي تحریک طالبان پاکستان او لشکر طیبه وسلواله ډله په کونړ کې فعال دي او لشکر طیبه اصلا له تحریک طالبان پاکستان سره په وسلوالو فعالیتونو کې مرسته کوي. دا ډله د جماعت داوه په نوم په پاکستان کې فعال ده او د ډیلی ټایمز په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارو پوره دفاع ورته ترلاسه ده. د جماعت داوه مشر حافظ سعید په دې وروستیو کې د لاهور په مینار پاکستان کې خلک تر درو ورځو په کشمیر کې جهاد ته هڅول. ډیلی ټایمز وایي که لشکر طیبه په افغانستان او پاکستان کې په وسلوالو فعالیتونو کې لاس لري، نو سړی په دې فکر او پوښتنې کولو مجبوریږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات څه ډول یا نوعیت لري. د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه هم په هیواد کې او له هیواده د باندې شکوک موجود دي. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان په بشپړه توګه د افغانستان او کشمیر دننه د فعالو ډلو په ګډون له ټولو وسلوالو ځان نوی بیل کړی او هغوی یې نوی په نښه کړي، نو تر هغې د ښو او بدو طالبانو پر ضد د اقدام خبرې یوازې خبرې دي او د ناامنۍ مشکل په دې خبرو نه هواریږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د خوست او د پاکستان د وزیرستان قومي مشرانو او سپینګیرو مشال رادیو ته ویلي چې په دې سیمه کې شته ترهګرۍ او روانې جګړې د بهرنیانو لخوا پر دوی تپل شوې دي. دوی زیاتوي که د افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه دوی ته د تعلقاتو د قایمه کولو زمینه برابره کړي او د پولې دواړه غاړو د مشرانو په منځ کې تګ او راتګ او دایمي جرګې او خبرې اترې روانې شي، نو په دې سیمه کې ترهګرۍ او روانه جګړه ختمېدای شي. نجیب الله الوخیل په د خوست نه دا تفصیل لري.
د خوست ولایت او شمالي وزیرستان یو شمیر قومي مشران او سپینګری وایي چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د بهرنیانو د توطیو او د سیسو ښکار دي او په دې سیمه کې شته جګړې او ناامنۍ پر پښتنو تپل شوي دي. دوی وای د پولی په دواړو غاړو کې پراته پښتانه قومونه او قبایل کچېره د بهرانیانو توتیو او د سیسونو زنونو وشغوري او خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو په دې ځای کې روانه جګړه ختميږي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ډاکټر حیات محسود آزادې رادیو ته وایي چې د دې سیمې په نام نه یو کې نړیوال قوتونه لاس لري.
دا خو د ملي چکم قوتونه دي، دا غام پکې کردار لري. په کار داري چې موږ کم ځای لکه ریجنل قوتونه چې دي لکه پاکستان افغانستان باید چې دا یو بل ته په یوه سترګه وګوري. که چېرته دوی وغواړي د اولس ته موقع ورکړي، د اولس تګ را تګ په ازاد ډول وشي، نو انشاءالله که د دوی اعتماد بحال شو د دواړو نو دا امن راتلی شي.
یو بل تن وزیرستانی قومی مشر ملک محمد خان وایي چې
موږ د پښتانه چې تر وجود دی کنه د چترال نه د بلوچستانه پرې دا یک یو دی، یده په منځ کې اختلاف نشي راتلای. په ډېر وخت کې اختلافي ناروشي کنه او بیا د دغه خلک رابطه یې وادو قومیت یو دی سلسله یې وادو.
ملک جانان وزیر وایي که پښتانه په خپلو کې اخلاص وکړي او په سیمه کې لشته ترهګرۍ څخه ځانونه وژغوري نو دې سیمې ته بیرته امن راتللی شي.
دار سی چې هغه غړې پښتون په خپل اکسي چې ماده د دغه غړې پښتون سره یو اتفاق اتحاد جوړ کو او د دشمنی ورکا شي، دهشتګردي ورکا شي، امن اولې دی.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی امین الله امین وایي چې د پښتنو ژبه، دین، کلچر او نور منطقوي ګټې او زیانونه سره شریک دي. دوی باید ځانونه د خارجانو له توطیو او دسیسونو راوباسي.
دا کوم د دنیا خلکو ته یا خارجانو ته یا نور دنیا والا ته غواګونی سم موږ د خارجانو د دسیسو ښکار شوی یو، نو دی وجنه موږ اوس امنشته کده د خارجي دسیسې موږ د ځان لری کو. مې ان شاء الله موږ په دوه غاړو ته به امن عامل.
خو سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی هم د افغان حکومت له اړخه وایي چې دوی نه جګړه غواړي او نه څوک جنگ ته هڅوي، بلکې غواړي چې د پولی په دوه غاړو کې پراته قومونه په سوله او خوشحالۍ کې ژوند وکړي.
موږ په هیڅ صورت په هیڅ معنا څوک جنگ ته نه سو او نه هم دا زموږ مرام دی، نه دا زموږ هغه هدف. موږ هدف او تلاش او مرام دا دی چې باید سوله، امن، د ورورۍ ژوند، خوشحالۍ ژوند او د نیکمرغۍ ژوند هم خپله ولرو هم نورو ته دا پیغام ورکړو.
یاد دیوی د خوست وزیرستان د قومونو مشران او سپینګری داسمه حال په خپل کې د دایمي ټکاو او د خپل سیمو او ولسونو څخه د بهرانيانو د لاسونو د نیولو پر لارو چارو خبري کوي چې په دې سیمه کې جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند او نور ورځنی چارې سختې ځپلې او هم دا اوس لکونه وزیرستاني کورنۍ د دې ناخوالو په وجه یوه او بلې سیمه ته کډه شوی او په فقر، غربت او محتاجۍ کې ژوند تیروي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو.
اوبدونکو مشال رادیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د یو راپور او د راپور نه پس پتا اوس ته د تاریخ پاڼه خبرونه بیانو. واشنگتن پوسټ لګي پاکستان باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره اوس په خوب د طالبانو کې د فرق کولو پالیسی ختم کړي او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخت پالیسی ولري، ځکه چې دغه نه یوازې د دغه هیواد بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. د دغه لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نو.
په پیښور کې د تیر اونۍ د طالبانو په وسلوال حمله کې ګڼ ماشومان او د هغوی استادان وژل شو. دغه حمله د ښار په آرمی پبلک سکول ترسره شوه چې په ټوله نړۍ کې په سختو ټکو غندنه وشوه. د دغه برید وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو یوه کمیټه جوړه کړه چې څنګه دغه هیواد د ترهګرۍ د ختمولو لپاره منصوبه بندي وکړي. له دې سره سره د ترهګرۍ په تور په نیول شوو کسانو د مرګ په سزا بندیز هم لرې کړل شو او شپږ کسان چې په ترهګر پیښو کې ککړ ګرځول لګول شوی وو په دار وزړول شول. واشنگتن پوسټ هم په دې اړه په خپل یو لیکنه کې وایي 50 کسان داسې نور دي چې کېدای شي زر تر زر ورته پانسي ورکړل شي. خو ورځپاڼه لیکي ډېر خلک داسې نظر لري په دار زړولو سره به د پاکستان په حالاتو کې څه بدلون رانشي، باید دغه هیواد ترهګرۍ د ختمولو لپاره په پالیسۍ کې بدلون راولي. د بشري حقونو ځینې نړیوالې ادارې بیا دا هم وایي د پاکستان لخوا ځینو کسانو ته پانسي ورکولو کې حسنه بیګنا خلک په نخښه شي او باید دغه هیواد په دې اړه له پامه کار واخلي. په پاکستان کې اوس خلک دا غوښتنه هم کوي باید طالبانو ته سخت سزا ورکړل شي، ځکه چې دوی په زرګونو د بیګنا خلکو په وجنه کې ککړ دي او باید دغه لړۍ اوس ختم شي. په پاکستان دا تور هم دی چې له کلونو راهیسې د طالبانو مرسته کړې چې هم یې په دغه هیواد او هم په افغانستان کې ترهګر کاروایانې ترسره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان افغان طالبانو ته ښه او پاکستانی طالبانو ته بد وایي. ترهګر او وسله والې ډلې په قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو کې محفوظ ځایونه لري چې پکې د ګڼو وسله والو ډلو مشران لکه اسامه بن لادن هم پناه اخیستې وه، چې دغه ډلې نه یوازې د پاکستان بلکې د ګاونډیو هیوادونو د امنیت لپاره یو لوی خطر جوړ شوی دی او باید پاکستان اوس په نورو هیوادونو د تور لګولو پر ځای خپلو داخلي پالیسیو او کمزوریو ته زیات پام وکړي او د ترهګرۍ جړې له ویخه وباسي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه د خیبر پښتونخوا د هغو تاریخي او لرغونو ځایونو باره کې ده چې هر اونۍ زمونږ همکار خالد خان ورزی او تاسو دپاره دا خپرونه جوړوي. نو راځئ چې واورو د تاریخ پاڼه.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې نن د باسین په غاړه د ګندارا یا موجوده پښتونخوا د ښار په حق له معلومات درکو، کوم چې د دې سیمې اړومبه سنتي او کاروباري ځای او د پښکلوتی او پیښور له پس د ګندارا دریم دارالخلافه یا پلازمینه وه. یقینا چې زه د هن خبره کوم چې تیر وختونو کې مورخینو او سیلانیانو بیلابیل نمونو سره یاد کړی دی. هن یا اوهنتا باب هندوستان یا د هندوستان ور هم ویل شي، ځکه چې افغانستان او منځنی ایشیا نه کاروباری قافلې او حملاور به چې کله هندوستان په لور تلل نو په اباسین به هم د دې ځایه پورې وتل. د بد مت منون کې وایي چې بد دلته د یو مې په شکل کې راغلی او دولس کالې ځای خلکو ته خوراک ورکړو. دغه شان د یونان سکندر اعظم هم دلته دمه او ښکار کړو او بیا ټکسلاتا دهن په ګودر پورې وتو. د چین سیلانیان او مورخین هو انسنګ او سنگیان دهن خار ته راغلی او د دې خار او خلکو ذکر یې خپل کتابونو کې کړی دی. دغه شان چنگیز خان د جلال الدین خوارزمی سره دهن په میدان جنگ کړو او شهزاده جلال الدین هم د دلتنه سره د خپل اس په اباسین لو شوی. تیمور او بابر هم په دې لار تیر شوی او دمه شوی دی او بیا اکبر بادشاه سره د یوسفزو جنگونه هم دهن پسیما او سید احمد بریلوی د سیکانو سره شخړې هم دلته کړی دی. دا لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او سیړنکار او لیکوال پروفیسر فضا الله سهرائی په خپل کتاب هن دا ګندارا ایرخار کې لیکي چې هن ته په تیر وختونو کې او دا بنداپور ویل شوی دی او بیا چینی سیاحانو په کال شپږ سوه یو کم دیرشم عیسوی کې اوټو کیا هن چا هم ویل دی. دغه شان البیرون ورته او هند او بیا رستو مغلو د هن په نوم یاد کړی دی. د پیښور میوزیم کې ریټر او سیلنکار بخ محمد د دې خار د بیلابیل نمونه په حق لا وای.
په 7 سنچری اے ڈی کې هن تا چاینیز شکم ٹریولر دے ہیون سانگ اگر اغلی وغه د هن نوم او تو کیا هن چا منشن کړي دي. بیا په هندو شاهی پیریډ کې د هن نوم اوډا بانډا پورا اوډا بانډا پورا معنا دادا شیناز باندې وی چونکی سین کراس کولو نو د دې شیناز باندې د سین کراس کېدو نور سکالران دام وی چې د هن زول نوم اوډیشا هیو او محمود افغزنوی ټایم کې البیرونی هند ته وزټ کړی دی او هغه د دې نوم او هند رپورټ کړی دی. بیا مغل پیریډ کې او د مغل پیریډ نه پس د دې نوم هند ټاکلی شوی دی.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پشکلوتی یا موجوده چارسدا د ګندارا لومبه پلازمینه او بیا د پیښور نه پس هند یا او هند دریم دارالخلافه شوه. خو چې بیا کله سفید هند په دې سیمه حمله وکړه نو د نور ښارونو په شان یې دې ښار ته هم لوی نقصان رسولی وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او مورخ فرهاد علی خاور وای چې په دې سیمه کې د بد مت نوړاندې هم د هند په لوی اهمیت وو او د دې ښار حوالی موږ ته د هندوانو مذهبي کتابونو نه ملاویږي. هغه وایي چې د سنسکرت ژبې استاد او ګرامر لیکونکي پانینی هم د سوابې د وړوکي ښار چې د هند سره تړلی ښار او پیدا شوی او لوی شوی وو. او دغه شان هند د صنعتي ښار سره سره د پوهانو او عالمانو زی هم او
ردمیت ابتدائی مناجات اغدر تحریر شوی دی. ردین علاوه بیا مونږ ته دی دوباره ذکر چې کم دی نو اغا د مختلفو کتابونو حوالے سره ملاویږي چې هغه کې پانینی او ډېر لوی عالم او ډېر لوی فاضل سړی تیر شوی دی او پانینی د دې علاقې اوسیدونکو. او د دې نه علاوه مونږ ته بیا د هیون سانګ کتاب کو تاسو نظر تیر شوی په هغه کې د دې ښار په حوالے سره سو مختلف د هغه مذهبي کیسو سره وابسته سره تاریخ لري. دلته ډېر لوی لوی عالمان تیر شوي وو.
خو بیا په دغه ښار کې په لومبي ځل سفید هن او بیا د کشمیر راجا چې د اباسین پورې غاړې ته ریاست او تباه کړو او د دې ځای په زرګونو خلک کې اووجل او هم دومره غلامان کړل.
د دنه بالکل اپوزیت کشمیر وو، ریاست کشمیر وو. موږ چوتو غازی وو، موږ چوتو دغه وایو سریکوټ دا کشمیر وو. نو دغلته مرکل ناستو د موږ بیا د هنډا راجا چې کمونو دی باروتی وو د سیند غاړې ته مقام ٹیم کے پیدا کشتہرا پورے تو عملے پہ اکڑا وغیرہ قتل کٹولو بیا اگر چبیا کم قتل عام کڑے ان وغیرہ ہوئے تاریخی قتل عام خلق ہوئی چی دہن و مقام بانے ایون سانگم دے کے چیرا درے لکا انسانان دا حلال کڑی دی ندی خار او دغه شانت د درې لکه ځان سره غلامان کړی دی بوتلی دی. نو دا د علاقې یو ډیر غټ تباہی چې کوم شوی و نو غدا دغه تور کې و چې دغه خلکو نه صرف آبادی نستو نابود کړو بلکې خلک ډیر زیات قتل عام کړو.
دا تاریخ پانه لیکي چې د یونان سکندر اعظم چې کله باجوړ او سواد پلار ټیکسلا تطلو نو د هغه نوران دی د هند سره نږدې درې سرور میاشتو د پاره د ما وکړه او دلته به ښکار او نور گیمز هم کول.
د سکندر اعظم په ځوانه کې دغه ډېر ښکلی آباد ښار وو. سکندر اعظم د دغه ښار نه تقریبا داسې په 5 کیلومتر کې یا میل کې پړاو کړو. دغه سیاحت هم کړی، هیروډوت فقیر دغه د اریان وغیرہ دغه باره کې لیکلي دي چې په دغه ښارونو کې په دغه کې هغه سیاحت کړی دی، ښکار یې کړی دی. سکندر اعظم په وخت کې د ښار ته نقصان نه رسېدو ځکه چې دوی مخکې نه سرنډر شوي وو، دوی استقبال وکړو.
په کابل کې د مسلمانانو قبضه رستو هندو شاهی خپل ته هند ته راوړو او هم په دغه دور کې د ښار یو ځل بیا لوی پرمختیا وکړه. خو چې بیا کله محمود غزنوی په یو لسمه صدی کې راجا ننپال ته ماته وکړه نو د بادګزار په حیث هغه د هند ښار مشر وګرځولو. خو بیا په هندوستان د یو بل حمله رستو محمود غزنوی چې واپس غزنی ته تلو نو هند کې لوی لوټمار کړی وو.
دغه سپېڅن دور کې بیا د تباه شو او بیا محمود غزنوی له لاسه دا ډېر خار دغه شو چې کله محمود غزنوی حمله وکړه په دې خار نو اننپال ته شکست ورکو خو بادګزار په حیثیت پرې خوړو. هغه مغه ته واغستو سلوټ ماریو کو واپس لاړو. بیا چې په کشمیر حمله وکړه دغه نه څه لګمو د پس نو کشمیر لوکوټ نوم یو کلا باندې قبضه کوشش وکړو غوښته ناکامیاب شونه. جمی دوران او بد سره خپل اړخ کړی ویغه چې واپس شونه. دوباره محمود غزنوی اومد خپل خار چې دغه بادګزار خارو نو هغه د دې خار بد قسمت خار باندې دوباره په خپل خار باندې دغه په تاریخ کې دغه په لمنه اورډر بدنومه تاغ دی چې د په دغه خپل خار باندې چې د بادګزارو د لوټمار اجازه ورکو او هغه سره ډېر به تبعی وشو.
ویل کیږي چې د هندو شاهی په وخت کې هندیر حاد او آباد خار او مورخین لیکي چې جون ټول اسانتیاګانې د خوراک سیزونه او میوه په ارزانه بیه ملاوي دي او دغلته به د خپل وخت شتمن او کاروباري خلک اوسېدل. بخ محمد په لسمه صدی کې د یو مسلمان مورخ مقدسی دخلی د دې ښار په حق لا وایي.
اسکالران په دې متفق دي چې دا وو چھوٹا لاهور او هند دا ټوله یو سیټي پاتې شوی ده. په 10 سنچری اډي کې مقدس قدسی یو مسلم مورخ دا رپورٹ کړی دی چې دا هن یو ډیر زبردست سیټی دا پدې کې ډیر ارزانی دا پدې کې هر قسمه سیزونه میوه ملاویږي شهد پکې ملاویږي هر قسمه فروټ پکې ملاویږي
دا غشان چې کله جلال الدین خوارزمی کابل سره نږدې د چنگیز خان فوزونو ته ماتې ورکړه نو دا هغه بدل اخیستو د پاره چنگیز خان جلال الدین پسې د خیبر په دره ترهن پورې راغلو او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دلته د چنگیز خان او جلال الدین فوزونو په منځ کې یو خونړی جنگ وشو خو چې کله جلال الدین ته اندازه وشوه چې هغه د چنگیز خان د فوزونو مقابله نشي کولی نو هغه د خپل اس سره په اباسین لاو شو او سره د خپل ملګرو ژوندې په سین پورې وتو د دغه جنگ په حق له فرهاد علی خاور وایي
چنگیز خان چې جلال الدین فرد په مخ را وغستو نو دغه د هند هغه مقام دی چې دغه تل ناقص سین ته دنګلی او دلته بیا هغه امن ملک چې واپس جلال الدین نو واپس شنو دغه تورو د مردان غړې سره چې کوم دی نو دغه د چنگیز خان په ودونو قتل عام کړو او ور سره زمونږ د موجوده تورو غړي کپور د ډېر دوړ خار دی دا وسره تبا شو د چنگیز خان دغه علاقه تقریبا غالبا بچي و ځکه چې هغه اتحاد قبول کړو چنگیز خان نه لغه کړو و بلکې تیمور چې کلا ټیکو کو نو هغه کوم د خار بچي و
ویل کیږي چې کلا شهاب الدین غوري غزنی فتح کړو نو غزنوی خاندان یا سالاتینو خپل تخ هند تروړو او چې بیا شهاب الدین غوري په دې ځای حمله وکړه نو دې خار ته لوی نقصان ورسولو
خو چې کله بیا په دې باندې شهاب الدین غوري اټیک وکړو نو هغه وخت دې خار ډېر لوی تبیو شو چې دغه ځکه چې لوکل کم خلکو او دا ټول صنعتکارو صنعت سره وابسته خلکو کاروبار تجارت سره زمینداری دغه کار نه هغه خلک هغه به دخل کړو چې څومره د دې زړه خلکو هغه ټول وکړو او هغه د دې خار د تبیو بای جوړ
فرهاد علی خاور وایي چې دغه وخت یو فارسی وان شاعر د هند د خار تبیو او بربادي خپل یو مرسیه کې داسې بیانوي
هغه کې یو منصور نومي یو منصور شاعر دی هغه د خار د تبیو یو مرسیه لیکلی ده اغه زمانہ کې په کوم ورځ دی دا خار تباشه او دی پراغه نو اغلی کې چې زره دی خار په دیوار سره پسیلی شهر سره ناستم او دی تګورم دا اغه خار او چې دلته په هر قسم هر نسل او هر زبان او هر لباس خلق موجود او نن چې زه تګورم نو دلته ویرانه ویرانی ده او وحشی قبایل یو سو ګرځي یا ګډی بيزي یا ساری په کې ګرځي او هغه چې اغه بلډینګونه چې کوم بارونه کوي خپل بولول وي تاجران و تجارتونو کول سرایګانې وي هغه چې هغه ویرانه پرتی دی بلډینګونه راغورځیدلې
فرهاد علی خاور چې د پښتونخوا په تاریخ کتابونه هم لیکلي دي وایي چې د شهاب الدین غوري تباہی نه پس د هند خار د تاریخ پانو کې رکتی او کله چې مغول بادشاہ ظهیر الدین بابر شپاړسمه صدی کې دل تراغلو نو دې ته یو بیدیا او شارزه ویل دي
د غیب د زمونه په تاریخ کې د دومره لوی خار بیا مونږ تر تاریخ موجود نه لري او په دغه ټیم کې چې بیا کله ظهیر الدین بابر راغې نو په دغه وخت کې مونږ ګورو چې دا یو لک او دک سیرا ده او بابر دیتا د دشت نوم کلی هغه وهن چې د ککره یو نامي ګرامي خارونه وو په میلیونو لري آبادی وو هغه ته اغلی کړی دی دشته یو او بل کې هغه پکې بیا ښکار کړی دی لګینډو ښکار کړی دی
خو بیا چې کله اکبر بادشاہ د یوسف زو سره جنگونه پیل کړل نو د حفاظت او سارن لپاره دا مردان نه علاوه په هند کې یو لوی کلا جوړ کړه چې دا غي اثر اوس هم د هند کلی کې موجود دی دغه شان اکبر بادشاہ د خیرآباد او اٹک سره نږدې په اباسین د کشتو یو پل جوړ کړو او د ته یو مضبوطه کلا هم ادروله د هند کلا تر کال 1340 پورې وجود لرلو ځکه چې کلا سید احمد بریلوی سکانو خلاف د جنگ اعلان وکړو نو د پناه ځای هم دغه د هند کلا وا او هغه د سکانو سره د نوخار په شیدو سیمه کې جنگ کړو
اکبر چې کلا اټه کو نو دغه تاغه بیا هم په هغه مقام باندې هم په هغه زړه کلا اغه پکې لګ مرمت مرمت کوو غ خپل چوکې جوړ کړی نو دغه کلا دغه په دوره پورې موجود و د سید د دوره پورې د 1845 پورې به موجود و دا بیا دغه قبضه کړه سید احمد شهید پر جنگونه منګونه شو د خند حاجی خان مړ کو دا
پا پہن کې د اکبر بادشاہ او نور لرغونی آثار په حق لا د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې د دوی محکمې پہن کې د اکبر بادشاہ د کلی وران اوړنګ دیوالونه بیا رغونه کار پیل کړی دی چرته چې اوس د هن کلی آباد دی. دغه شان هغه وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2010 کې د هن په مقام د پېښور نه پس د صوبې لوی دوی میوزیم جوړ کړو او دغلته د سکندر اعظم په یاد کې یو لوی استن یا الیگزینډر پیلر هم جوړ کړی دی چې د لری لری نه په نظر راځي.
سونه اوس پرې کودایني شوی دي نو هغه مختلف ادوار دلته کې تیر شوی دی. یو خو هندوشاهي وخت کې دا یو کیپیټل و، هلته کې به هندوشاهي پیریډ آثار دی، آثار قدیمه ډېر زیات ملاویږي، او دین آباد د غزنوي پیریډ چې کوم دی اسلامي دور هغه آثار هلته ملاویږي، او دین علاوه اکبر د زمانه هلته کې یو فورټ دا هغه دیوار چې کوم آثار ملاویږي، او فورټ کې دننه خو انکروچمنټ شوی، خلکو یو کلی آباد کړی، خو لږ ډېر کوم آثار دي هغه پاتې دي.
اوریدونکو زرګونو کال وړاندې د کابل پېښور مردان اشنغر دیر باجوړ او سوات نکافلی او حملاور هم د هند پلار هندوستان ته تلل او دا کابل سیند نه قطب اړخته د غزاونه او خارونه د کچا او پخولارو په ذریعه یو بل سره تړلی وو. خو بیا د هند هغه زوړ اهمیت یو ځل بیا هغه وخت را برسېره شو کله چې د پېښور او اسلام آباد موټر وے په اباسین باندې د هند سره نږدې یو لوی پل جوړ شو چې د هند کلی ته په نظر راځي. اوریدونکو د هند په حق لا دغه معلومات د پروفیسر فدا الله سیراهی په انګریزي کې لیکل شوی کتاب هند ا فارګاټن سیټی اف گندارا او د لرغونی آثارو د محکمې ډاکټر عبدالسمد او نور مورخینو او چارواکو سره د باس پرانا کې مو درکړل. او کچری تاسو د هند یا نور لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو موږ سره رومرو شریک کړئ. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.